آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
په افغانستان کې د ناټو عمومي کمانډان وای د جولای په میاشت کې 900 امنیتي ځواکونه وجل شوی خامنائی وای چې ایران د پوز تهاجمي قوت زیاتولو ته اړ دی او د امریکا د جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د مکسیکو د جمهور رئیس سره ملاقات کړی
نن پنځشنبه ده د 1950 کال د سومالیا د میاشتې 18 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د هوا ککړتیا د عامې روغتیا په برخه کې یا وغټه ستون زده خو اوس پر خبرونه نظرانه یوسفزی تستوړان دي کی
السلام علیکم په افغانستان کې د ناټو عمومي کمانډان جان نیکلسن وای یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو د 900 نه زیات منصوبین د طالب یاغیانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوی دي د ناټو په مشرۍ د خاتم ماموریت د کمانډان د شمیرو لمخې په تیره ایسایي میاشت کې هر ورځ 150 پورې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین په جګړه کې وژل شوی دي جنرال جان نیکلسن نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د اروپایي ټولنې لخوا د ملي پولیسو د راتلونکي په باب د کورنیو چارو په وزارت کې د یو دورزنی کانفرنس وروستۍ غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت د وسوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې او د کانفرنس له ګډونوالو وغوښتل چې د هغوی قربانۍ هیڅکله د پامه ونه غورځوي د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې ایران د خپل پوز تهاجمي قدرت د زیاتولو ته ضرورت لري هغه وویل چې د خپل خلکو هیواد او د راتلونکو د خوندیتوب لپاره موږ د خپل پوز تهاجمي قوت زیاتولو ته ضرورت لرو او په کار ده چې د پوز دفاعي وړتیاوي هم قوي کړو د ایران خبری اجنس وایي چې خامنائی دغه خبرې په تهران کې د پوز لوړپوړو چارواکو ته په یوه غونډه کې کړې دي د پینټاګان ویاند ویلی دی چې شیعه مشر دغه خبر یو اونۍ وروسته د هغې نه کړی دی چې یو امریکایي سمندري بیړۍ د ایران یوې سمندري بیړۍ ته خبرداری ورکو چې دغه په ډېره چټکۍ د امریکایي بیړۍ خواته را روانه وه د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته کاندید ډونالډ ټرمپ د مکسیکو د جمهور رئیس انریکی پینینیتو سره وکتل دواړو مشرانو د سوداګرۍ او مهاجرت په هکله رښتینې خبرې وکړلې نور تفصیل دا شکوله رحم زویناوري
ډونالډ ټرمپ وایي د مکسیکو د جمهوری سره په هټولو هغه مسایلو سپینې خبرې وکړلې چې د تیر یو کال راهیسې په انتخاباتي مبارزه کې کړې دي ټرمپ چې د مکسیکو د جمهوری انریکا پینینیتو سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې وی ویل چې د امریکا سره ډېر مینه لري او غواړي دا یقیني کړي چې د امریکا ولس خوندي او مسؤونه وي د جمهوری غوښتونکو کاندید په خپل خبرو کې ویلي دي چې د مکسیکو نه جنسي تیر کوونکي قاتلین او مجرمین راځي او د امریکایانو کارونه غلا کوي ټرمپ دې ټینګار کړی چې مکسیکو به د هغه دیوال لګښت ورکوي چې دی غواړي د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې جوړ کړي
وی ډیډ ډیسکس د وال وی ډیډنټ ډیسکس پېمنت اف د وال دټل بی فور ا لیټر ډے
په دیوال مهم خبرې وکړلې خو په دې ونه غږیدو چې د دیوال لګښت په څوک ورکوي دا ورستې مسله ده او بیا به پرې خبرې وکړو قونډه مو ډیره خوا او په سم لوري رواني وو د مکسیکو جمهوریت سپیا ډونالډ ټرمپ د هټلر او موسولینی په شان د دیکتاتورانو سره پرتل کړی دی جمهوریت سنډری کاپینانو ته وویل چې ټرمپ د مکسیکو ول اصل امریکایانو لپاره ښه احساس لري او هغوی زحمت کشه ګڼي اشق الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن
خبرونه ته ادامه ورکوم په یمن کې اني شاهدین وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د جماعت د امام د کورنۍ شپاړس غړي وجلی دي د سعودي عربستان په ملاتړ ائتلافي قواوې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي ملاتړ دي چې په دغه هیواد کې د حوثي یاغیانو سره جنګیږي د حوثي یاغیانو ملاتړ د ایران هیواد کوي حوثي یاغیانو د کال 2014 راهیسې د یمن زیاتره برخه یې نیولې دي. د پیښې شاهدین وایي چې د صدا په سیمه کې د جومات د امام چې صالح ابو زینا نومیږي کور په یو توغندي وویشتل شو. په دغه برید کې امام په خپله د هغه دوه زامن د هغوی میرمنې او بچیان ټولې ووژل شول. سعودي ویلې دي چې هغوی د پیښې په هکله تحقیقات کوي. امریکا د نړیوالو لخوا د فشار او اندېښنو څرګندولونو وروسته په اسرائیلو باندې په لویدیځې غاړې کې د ناقلو یهودانو دپاره د کورونو جوړول غندلی دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش انست د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې په لویدیځه غاړه د یهودانو د کورونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې حلول د مشکل سره مخ کوي. منځني ختیځ ته د ملګرو ملتونو استازي نیکولا لډوني د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وویل چې د ناقلو یهودانو دپاره د کورونو جوړول د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر ټولو لویه مسله ده. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دغه ټولې اندېښنې ناسمې بللې دي او ویلي دي چې یهود په دې ځمکه د زرګونو کلونو راهیسې پراته دي او د کورونو جوړول د امن د لارې خنډ نه دی. په عراق او سوریه کې د زیاتره سیمو نه د اسلامي دولت ډله په شا تمبول شوې ده. د اسلامي دولت ډلې د وتلونو مخکې دغه سیمې ورانې کړې دي چې دغه سیمه ییز اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړوي. د امریکا غږ خبریال تېره اونۍ په عراق کې هغه سیمې ته سفر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې نیولې وه. اوس ته د غذای نه عراقي ځواکونه د داعش ډله ایستلې ده. قیاره چې ډېر تیل لري د موسل نه 60 کیلومتره په فاصله کې ده. د داعش ډلې د دغې سیمې نه د وتلونو مخکې د دغې سیمې ودانیو ته ډېر سخت زیان رسولی دی. او د برازیل نوي ولسمشر مایکل تمیر د لوړې د مراسمو په مهال د ملت سره ژمنه کړې ده چې د دغه هیواد یو نوی دور شروع کیدونکی دی. هغه پرون د چهارشنبې په ورځ د برازیل د پخواني ولسمشر دلما رزف د قدرت نه د لرې کېدو وروسته ملت ته وینا وکړه. د دې نه مخکې د برازیل سنا د ولسمشر دلما رزف د لرې کېدو دپاره رایګیري وکړه چې د هغې په مخالفت کې 60 او په ملاتړې 40 رای واچولی شوې. د یادونې وړ ده چې دلما رزف د برازیل لومړۍ ښځه ولسمشره وه. د هغې نه د یکشنبې په ورځ د 16 ساعتونو دپاره سوال جواب وشول. پرون د سه شنبې په ورځ د هغې د لرې کېدو په هکله حتمي پرېکړه وشوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په دې میاشت کې په ترکیه کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی غړو چې د هغه ملک د دولت په ضد وسلواله مبارزه کوي خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د استنبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کېږي.
د اګست په میاشت کې د کوردانو د کارګر د ګنغړو په ټولې ترکیه کې د امنیتي قواو په ضد په خاص ډول د هغه ملک په جنوب ختیځ کې خپل حملو ته زور ورکړ او په هغې کې د ترکیې د امنیتي قواو په لسګونو افراد وژلي او یا زخمی کړي هم دي. په عین وخت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کوردانو قانوني تحریک ته چې سیاسي فعالیتونه یې محدود شوي د یوې روسي ډلې خطاب کړی دی. لاکن په استانبول کې د قادر حاس په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد سولی اوزویل وایي چې په ترکیې کې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته به د پی کی کی د غړو حمله لا پسې د ترکانو ملي احساسات راوپاري. هغه وایي
The immediate aftermath of the coup with a coalition formed between traditional conservatives.
د کودتا نه سم د سیورستو د عنعنوي محافظه‌کار نشنالستانو د اسلام پلو ډلو او د هغو نشنالستانو ترمنځ چې مذهب د سیاست نه جلا غني ائتلاف وشو. زه فکر نه کوم چې کوردانو ته د په ترکیه کې په سیاست کې د نو فعالیتونو اجازه ورکړي شي او که پی کی کی هر څه وکړي هغه به جنگ نور هم لا پسې شوله ورکړي. په تیره میاشت کې په ترکیه کې د اوزګور ګوندیم روسپانه چې د کوردانو پلوي کوي په موقت ډول په دې خاطر بنده شوه چې محکمې په هغې باندې د ټورستانو په نفع د تبلیغاتو د کولو الزام لګولی و. په دې برسیره د دغې ورځپاڼې په لسګونو ژورنالیستان هم په زندان کې اچول شوي دي. له دې نه علاوه د ایچ ډی پی په ډلې چې د ترکیې په پارلمان کې دریم لوی ګوند او د کوردانو پلوي کوي فشارونه زیات شوي دي او د پارلمان د غړو په ضد قانوني جریان هغه وخت شروع شو چې پارلماني مسؤلیت ختم شو. د دغه ډلې یو لوړدبه غړی اوترول کوکچو وایي چې دغه جریان باید د ترکیې په ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی ونډه بالکل ختم کړي. هغه وایي
The HDP is under very heavy pressure, almost ousted of the parliament, isolated.
د پارلمان بهر هم د HDP په ګون فشارونه زیات شوې دي. خلک د دغه جنگ د سولېز حل نه ناامید شوي. ځکه نو ډیر خلک وای چې دغه ګوندې د پارلمان هم وزي او د کوردانو د تشدد په ضد د دوی په خوا کې ودرېږي او د دغه خواص فزر وس پر وس پرخېږي. غوی په ملک کې د کوردانو په ضد د مطبوعاتو تبلیغات چې زیاتره د حکومت په کنټرول کې دي د خلکو ترمنځ دغه بیلتون او جدایي لا پسې زیاته کړې ده. هغه دا هم وایي چې په سوریه کې د ترکیې د فوج د مداخلې نه مطلب دا دی چې هلته نه یوازې دا چې د داعش افراطي ډله وځپل شي، بلکې هدف دا هم دی چې هلته د سوریه د کوردانو د ډیموکراتیک ائتلاف قواوې هم وځپل شي. ترکیه د کوردانو د غډله په ټوریستي ډلو کې حساب کړی دا او وایي چې د غډله د کوردانو د کارګر د ګوند سره هم اړیکې لري. د تیر کال د جولای په میاشت کې د انقره او د پیکی کې ترمنځ د سولې هغه هڅې چې درې کالې دوام پیدا کړی و ناکام شوې او په ټپه ودرېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. په خوست کې یو ترافیکی پولیس د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورې دور وروسته بیا تر ننه پورې په هغه ښار کې دند لري. هغه وایي چې د دندې پر مهال سختۍ پر ځان ګاللې او د حکومت خدمت یې کړی دی. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
دویم ساتنمن ملا ګلزار عالم د خوست هغه ترافیک پولیس چې تر نورو هغه وایي ډیر دند تر سره کړي. پورا شل کله کې چې د مجاهد په څلور لارې کې موټر رهبری کوي. ترافیکی خولۍ په سر، شپلاقې په خوله او ټول ورځ موټرو ته لاسونه خوروي. کټ مټ لکه یو ورزشکار چې په تمرین بوخت وي.
انان چې په سپینه ګیره زال اگایم په تاسو کې فتایم بس خلکو د واسه سپیری خدای په مور رحم وکړ خدای نو وسه پر تاسو اگایم دا به مون اخلو شال ډیر ارز ګرځي خو خدای
ظاهرا دا سفاری چې خایې دی وجود له پلو کو مستون زو نه لري، مګر وای دی زړه زور یې لا سور کړي. ځینې وختونه دی موټر چلوونکو د سرغړونې لامل سن سه حوصله تنګيږي، خو هڅه کوي چې د چا زړه آزار نه کړي.
تقریبا دا تقریبا چې ستاره شمه لوښه بس دا سلوښه چې دا که خو وجود خو نور تمام ده کنه او وجود خو نشته کنه چې مخ می وو خو بس وته رنګ راځي که بس په کلمات یې رقم نو ته رقم انا بعد بیا وته وته رقم بیا ته اختو خو لمزه که چې ځکه خزه وړي پازه کې ورته وړي پازه کې سپینګيره وی از کې بیا موټر بیا برول لغه کوم چې ما چې وای نو وای موټر غلا ترول لې.
ګلزار وای درې کلمه خې تقاوه د خسته خلودی کبل چې نصرګند دلیل مخیر د قواده پیسې پربندې شوی د 15000 افغانۍ لپاره دی و قرارداد دی پتوګه دا ټول ستونزې پر ځان منلې دي.
زم راست غوړم زه غریب سړی چې مصر کومه کوي دا حکومت شر کور وځ په می کړی زه شر کولو کې دا د مصر چا ای چا خدمت الی مصر بالکل نو راست کړی دوه نه مصر چا یم تاس کړل مصر چې وشه زه غریب سړی.
دای د مرکز اړوند لکنو د سیمې اوسیدونکو یو دینی زده کړی کړی دی. لخام کور او د چاپریال وضعیت یې ښکاری چې ساده کلیوالي ژوند لري. ځامن یې خونځي ته ځي. ستره هیله یې داده چې د ټولنې د خدمت په خاطر پر اولادونو عصري زده کړې وکړي. عام خلک یې هم د مرستې لاسنیوی غواړي.
نیم کول کیږي چې دالې نظر ټیکسي چلاوم داسې کې سپنګیره ترافیک دی دسرل مرد او لوړی مثال خاوه دی بای اجرا کوي نو په کومه چې دغه ولد څنګه انتیاز یې نه بي وي او زی با خاوه زی بای اجرا کوي د مکتب زنانام دا خلک زم دیار وته خپل سوي بندوي مټر نه تیروي.
په عین وخت کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت په ټینګار سره امریکا غکته وویل چې دغه متقاعد پولیس تونځه به ورحل کړي.
زه د ژمنه کوم چې د سره به ها کوم امتیازات یا کوم حقوق چې قانون د تور کوي کني ورکړ شي زه حاضر آمده یم چې دا ان شاء الله تعالی به د سره ما کوم.
ګلزار 15 کاله د طالبانو په وکمنه یو 15 کاله په نوی حکومت کې ترافیک پولیس دنده تر سره کړه. هغه وایي دا کار د خپل مسلک په توګه پیژني. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ترنور اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټ. د هوا ککړتیا که په کور کې د ننوي یا بیرون د خلکو لپاره د عامې روغتیا په برخه کې یوه غټه ستونزه ده. ډاکټران وایي چې که چیرې په کور کې دننه هوا ککړې وي د انسان لپاره یې خطر زیات وي، ځکه چې د کور د مختلفو شیانو څخه کیمیاوي مواد خارجیږي او بیا موږ هغه تنفس کوو. خو په یوې نوې څیړنه کې دا ثابته شوې چې که چیرې په کور کې دننه نباتات موجود وي د هوا د ککړتیا مخه نیولی سي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي جسیکا بیرمن پر پورت کې واوري.
د نباتاتو نه بغیر انسانان ژوند نشي کولای، ځکه چې هغوی هغه کاربن ډای اکساید جذبوي چې د انسان د وجود نه راوځي، او په بدل کې نباتات اکسیجن خارجوي او موږ یې تنفس کوو. د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د اوسیګو په پوهنتون کې څیړونکی ودود نیری وایي چې انسانان په دې خاطر نباتاتو ته ضرورت لري چې د هغوی نه خارج شوی اکسیجن اخلي.
Each of us breathe over 3,000 gallons of air every day. And also we can't go without
هر انسان په اوسط ډول هر ورځ د 3000 ګلانو په شاوخوا کې هوا تنفس کوي، او د 3 دقیقو نه زیات به سا اخیستلو سړی ژوندۍ نه پات کیږي. دا په دې معنی چې د هوا پاکوالی او ککړتیا د انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او موږ د سا اخیستلو لپاره پاکه هوا ته بیخي ډیر اړتیا لرو. ساينس پوهان او ډاکټران وایي چې په کور کې دننه د هوا ککړتیا چې کیمیاوي موادو له وجې پیدا کیږي د بیرون د هوا نه 3 یا 15 چنده زیاته خرابوي. په ساينسي لحاظ کوم کیمیاوي مواد چې په کور کې پیدا کیږي د بدلیدونکو عضوي مرکباتو په نامه یادیږي. په دې مرکباتو کې بنزین او فارمل دیهایډ شامل دي چې په انسانانو کې د سرطان د ناروغۍ سبب هم کیږي. دغه مرکبات د کور د رنګ، فرش، قالینو، فرنیچر، د چاپ ماشین یا پرنټر او ذخیره شوو پټرول نه پیدا کیږي. په کور کې د هوا د ککړتیا له وجې ګنګسیات، سالنډي او ډول ډول حساسیتونه پیدا کیږي. په انننوي توګه خلک د خپل کورونو نه ککړه هوا د فلټرونو د لارې بهر ته باسي، او د بیرون تازه هوا د همدې فلټرونو د لارې د کور دننه راځي. ښاغلی نیری وایي چې دغه فلټرونه په برق چلیږي، لګښت هم زیاتی او هر څوک نشي اخیستی. موږ په دې فکر وکړو چې د کور نه د ککړې هوا د ایستلو لپاره باید یوه داسې لار پیدا کړو چې هم ارزانه وي او هم آسانه وي. څېړونکو معلومه کړې چې یوه تر ټولو غوره او آسانه لار دا ده چې په کور کې دننه نباتات وساتل شي. دغه نباتات کاربن ډای اکساید او نور مضره غازونه په کور کې جذبوي. په دې خاطر چې څېړونکي معلومه کړي کوم بوټی په کور کې دننه مضر غازونه ښه جذبولی شي، هغوی 15 ډوله بیلابیل بوټي په یو کور کې کیښودل. په دې کور کې 8 ډوله بدلیدونکي عضوي مرکبات یا کیمیاوي مواد لیدل کېدل، او هغوی غوښتل معلومه کړي چې کوم بوټی کوم مواد ښه جذبولی شي. څېړونکي ودود نیری وایي چې داسې بوټي هم هغوی تشخیص کړل چې په یو وخت کې 2 ډوله مرکبات او کیمیاوي مواد جذبول، او ځینې بوټي بیا داسې و چې یوازې یو ډول مرکبه جذباوه.
وی وود ریکمند دټ انستید اف هاوینګ وان پلانټس 5 اف وان پلانټس وی چوز وان اف.
موږ په همدې خاطر دا وړاندیز کوو چې د یو بوټي پر ځای د 2 ډوله بوټي په کور کې وساتل شي، ځکه چې هر بوټي د هوا د پاکولو لپاره مختلف مضر مواد جذبوي. دا سیدی هم نکېږي چې 15 یو ډول بوټي دی وساتل شي. د امریکا د هوایي فضا یا ناسا ادارې په 1904 میلادي کال کې په دې کار کوي چې په فضا کې د هوا د پاکوالي لپاره د بوټ نه کار واخلي. ودود نیری وایي چې همدې کار هغه هم وهڅاوه چې په کورونو کې د هوا د پاکوالي لپاره په بوټو تحقیق وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس په مکړی دی مرکیته. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون هندوستان ته تللی، او هلته د هند له حکومت سره د افغانستان غوښتنې مطرح کړي. په دې حق له نوشابې آشنا په هندستان کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی سره مرکه کړې ده او په سر کې د افغانستان د لوی درستیز د سفر او مرستو په اړه پوښتنې ته یې جواب ویلی دی.
د افغانستان د لوی درستیز سفر ډېرې مثبتې پایلې درلودلې چې اوس هم د ده سفر ادامه لري او د هند یو لوی تعلیمي مرکز چې په دهدون ښار کې د ایم ای په نامه یادیږي هغه پوهنتون ته سفر کړی دی. چېلته شاوخوا 200 افغاني عسکر تربیه لاندې دي چې هلته د خپلو افغاني عسکرو سره لیدنه کتنه کوي او په ضمن کې د نورو افغاني افسرو د شاملولو دپاره چې په دغه پوهنتون او په نورو پوهنتونو کې به تربیه دپاره ځي خبرې وکړي. نو پایلې مثبتې په دې دي چې د لوی درستیز هغه غوښتنې د افغانستان د امنیتي قوو په باب یې درلودي ډېر ټینګ کنانې ورته ورکوي چې هند به تر نهایت خپل کوښښ وکړي چې
غټې مرستې څه وې که اورېدونکو سره دا معلومات شریک
کړي. یو خو د هندستان کې زموږ د روزنیز پروګرامونه ډېر زیات دي. غوښتنه به دا وسوه چې د دې د روزنیز پروګرامو کچه ته لوړه شي او شمېر یې زیات شي او په مختلفو ساحاتو کې د دې روزنه وسی په شمول د ترهګي قواو د روزنې او د افغانستان د پیلوټانو د نوو پیلوټانو د روزنې لپاره زمینه سازي. نو روزنیز پروګرامونه واده وکړي چې دا د ډېر سي پیلان شاوخوا 300 نفر او 7 ډول باندې په هند کې په درسو باندې بوختي او په زرګونو فارغ شوي او تللي دي. نو ایوا لا څنګه دا و چې تعداد یې شمیر د افغانستان د اسکرو په مختلفو ساحاتو کې د روزنیز پروګرامو لپاره بزیاتی او دوی برازي. دوهمه لاسرونه د افغانستان د هوایي قواو سره مرسته چې فعلاً په افغانستان کې ځینې پخوانی د کارو ملي تیارې لرو ان سی او دو په نامه او ان بریډیش او دغه سی ام آی ولس او دغه سی ام آی پنځه په افغانستان کې د کارو ملي دي او د روسي سره تیارې دي. همچون د روسي سره پخوانی هغه رابط او اوسني تخصص د دې تیارو تنظیماتو لدی ژمنه وکړه چې دغه زړې تیارې به تنظیموي او یو ورکشاپ د افغانستان د قواو سره په څنګ کې جوړوي چې د دغو تیارو او د نورو اسلحو د تنظیم کار پکې وشي. همداشان درې تیارې دي پخوا راکړي وې ایم آی 25 ډول او یوه تیاره چې پاتې ده پرانیستې راتلونکي به هغه بله څلورمه تیاره هم افغانستان ته تسلیموي. نور د نورو تیارو په باب هم ژمنه وکړه. اما مهمه دا ده چې دوی به ډېر ژر یو امنیتي تخصصي پلاوی کابل ته لېږي ترڅو د افغانستان د امنیتي قواو سره مخامخ ناست وکړي او د ټولو اړتیاو په باب دغو پوښتنه وکړي. وروسته بیا د هغه څخه دوی به د نویو کومکونو په باب د خپل حکومت د مشتابه څخه د پاتې تصمیمه د افغانستان د امنیتي قواو سره هم کوي.
د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې حاشیه کې چې کوم درې اړخیزه ناسته چې کیږي چې امریکا او هند او افغانستان به سره خبرې کوي، څه فکر کوئ تاسو چې امریکا پاکستان سره په هڅو کې ناکامه شوې ده، د هند طریقه غواړي چې دا مبارزه مخکې بوزي پرته د پاکستان نه، که څنګه څومره امکان لري چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په خبرو کې پاکستان هیڅ دخیل نه اوسي؟
د پاکستان دخالت مهم دی، اما دا په دې معنی هم نه چې باید هر میکانیزم چې پاکستان موجودیت باید مشروط ووسی. موږ لکه مخکې چې مولت میکانیزمونه مختلف لرو، امیدوار یو چې هغه میکانیزم چې پاکستان به غوښتنه تر اخره میکانیزم جوړ شو او متاسفانه حقایق باید ووایي چې د هغه میکانیزم څخه هغه استفاده هغه ګټه چې باید موږ لاس راوړې هغه ګټه مو لاس راوړې نه ده. نو امیدوار یو چې په هغه میکانیزم کې پیشرفت راځي، اما دا چې نور میکانیزمونه دي دا هم باید مشروط نه اوسي چې د پاکستان موجودیت په هر میکانیزم کې باید وي. نو موږ امیدوار یو چې دا میکانیزمونه یو بل ته کومک وکړي او هیڅ میکانیزم افغانستان د یو بل هیواد په مقابل کې استفاده نه کوي. اما لکه مخکې چې ما وویل افغانستان او هند روابط استراتیجیک او د غوښتي د امریکای سره مرابط یو لوی متحد افغانستان په غرب کې بل متحد افغانستان په منځ کې نو موږ امیدواری ډیر لرو چې دغه میکانیزمونه څخه
بله
د نړیوالو هوادو او هغه هوادونو چې رابطې عمیق دي دغه پالي به شي وي نو میکانیزم به هیڅ بل هواد په مقابل کې نه دي اما موږ کوشش کوو چې دغه میکانیزمو ترمنځ هماهنګي موجوده وي ترڅو پایلې مثبتې وي او افغانستان کې سوله او ثبات وي
قدرمن اوریدونکو تاسو په مخکې خبرونه ته په افغانستان کې د ناتو عمومي کمانډان جان نیکلسن وایي یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو له 900 څخه زیات منصوبین د طالب یاغانو په وړاندې په جګړه کې وژل شوي دي د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت د کمانډان د شمیرونو لمخه په تیره ایسوي میاشت کې هر ورځ تر دې شو پورې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین په جګړه کې وژل شوي دي د ایران روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې ایران د خپل پوځ د هجومي قدرت زیاتولو ته ضرورت لري د خپل خلکو هیوادوالو او د راتلونکو د خوندیتوب لپاره هغه موږ د خپل پوځ د هجومي قوت زیاتولو ته ضرورت لرو او په کار ده چې د پوځ دفاعي وړتیا هم قوي کړو د ایران خبری آژانس وایي چې خامنه‌ای دغه خبرې په تهران کې د پوځ لوړ پوړو چارواکو ته په یوه غونډه کې کړې دي د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غشتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د مکسیکو د جمهوری سره وکتل دواړو مشرانو د سوداګرۍ او مهاجرت په اړه رښتینی خبرې وکړې ډانلډ ټرمپ وایي د مکسیکو د جمهوری سره یې په ټولو هغو مسایلو سپینې خبرې وکړې چې د تیر یو کال راهیسې په انتخاباتي مبارزه کې ویلې دي ټرمپ چې د مکسیکو د جمهور رئیس سره یې په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وی ویل چې د امریکا سره ډیره مینه لري او غواړي دا یقیني کړي چې امریکا ولس خوندي او مسؤل وي په یمن کې عیني شاهدان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د جماعت د یو امام د کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي دي د سعودي عربستان په ملاتړ ائتلافي قواوی د یمن د ولسمشر عبدی رب منصور هادي ملاتړ دی چې په دغه هواد کې د حوثی یاغیانو سره جنگیږي په عراق او سوریه کې د زیاتره سیمو څخه د اسلامي دولت ډله په شا تمبول شوې ده د اسلامي دولت ډلې د وټولو نمخ کې دغه سیمې ورانې کړې دي چې دغه سیمه ییز اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولې دي د امریکا ژغ خبریال تیر اونۍ په عراق کې هغې سیمې ته سفر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې نیولې وه اوس د دغه ځای څخه عراقي ځواکونو د داعش ډله ایستلې ده او د برازیل نوی جمهور رئیس ولسمشر د ملت سره ژمنه کړې ده چې د دغه هیواد یو نوی داور شروع کړي قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه شپږ ویشت ټیټه شپاړس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي لوړه شپږ دېرش ټیټه نولس په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه څوارلس په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه څلور ویشت ټیټه څوارلس په کندوز کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه دوه ویشت په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه شپږ ویشت په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه د نهه دېرشو درجو په شاوخوا کې اټکل شوې ده د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده اوس به درې خپرونه پیل سي د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خپرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ